درنو افریدون که سلام علیکم ده مازیگر چلور به جشوی زمشخل آزادی رادیو آوری ده آزادی رادیو پدیخ پرامانی که چیزه اسمت ساروانی ده تاهر روشن په تخنیکی هم کاری ورندی کم آوری چه ولس مشر غنی کندهار تطلالی ده ده چه پا کندهار که شاغلی غنی چه ویلی دید حدسه که او چه پا کندهار که ده آزادی رادیو لخبریال سر تماسو نیسو نور موضوعات هم لرو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اسد الله لودین اوروي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې سلا مشورې پیل کړي. جرمني ډیر ستنه افغان پناه غوښتونکو بیرته هیواد ته ستانه کړل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کورونا وایروس اخته شوی. بشپړ خبرونه له طالبانو سره د افغان دولت ټاکل شوی مرکچی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلا مشورې پیل کړې دي. د پلاوی مشر معصوم ستانکزی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا مشورې به افغانستان کې سولې او د جګړې پای ته رسولو ته لار پرانیزي. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللي او هلته یې د هغې هیواد له چارواکو سره لید کاته کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته ویلي ټولې خواوې باید د تاوتریخوالي
ہماری خواہش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زمونږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټولې خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
له دغه سفر سره هممهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې. ارګوای خان ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمښت غواړي چې اوربند ته لاره هواره کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلي او د هغوی ستونزې یې اورېدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدو کتو انځورونه رسنیو ته لیږلي خو دا معلومات یې نه دي خپاره کړي چې په کومو مسلو خبرې ورټولوي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ او دغلته یې له یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استازو او ځایي چارواکو سره وکتل. محمد اشرف غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې وروسته یو نوی کې دغه ولایت په ځانګړې توګه ارغنداب ولسوالۍ او شاوخوا سیمې د تودې جګړې شاهدې وي. تازه د کندهار والی او د ارګ یو سلاکار طالبانو ته وویل چې د سولې راتلونکي خبرې باید کندهار کې ترسره شي. معلومه نه ده چې دغه ولایت ته د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره څه ارتباط لري او کنه. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي دیرش تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د راپور له مخې دا له 2018 کال د دسمبر راهیسې د افغانانو څلور دیرسمه ډله ده چې جرمني یې بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 910 افغانان چې په هغې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته افغانستان ته استولي دي. له چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د ودې په هدف د دغو درې واړو هیوادونو لخوا د سوداګرۍ ګډه خونه رامنځته شوه. په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه ګام د دولت د هغې تګلارې له مخې اوچت کړی چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي. ښاغلی اریوبی وایي ګډه خونه به د ختیځې اروپا له دغو دواړو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي.
د دې هدف دغه دی چې څنګه کولی شو مونږ د دې ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ چارې ټینګې او د پرمختګ لپاره کار وکړو. د چک دولت لخوا ډېر ګرم هرکلی وشو او ژمنه یې وکړه چې مونږ هر نوه همکاري ته اماده یو او غواړو د افغانستان سره لکه پخوا په شان مو چې کومې اړیکې درلودلې هغه رقم ته بیا اړیکې تازه کړو.
اریوبی وایي دوی غواړي د افغانستان غالیو، وچې او تازه میوې، کانونو او نورو صنعتونو لپاره چک او سلواک کې بازار پیدا کړي او برعکس د دغو هیوادونو له کمپنیو غواړي چې د افغانستان د برښنا، کرنې او نورو سکتورونو په چارو کې همکاري وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کوویډ 19 ناروغي اخته شوی دی. د فرانسې ولسمشرې ماڼۍ په خپل ویبپاڼه لیکلي د 20 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغه مثبته وخته چې بدن کې د دې ویروس لومړنۍ نښې نښانې ښکاره شوې. د راپورونو له مخې نوموړی به د 2 ورځو په مخه قرنطین وي او د همدې ګوښتوب کې به د دفتر چارې هم مخته وړي. فرانسه د کورونا د 2,400,000 مثبتو پیښو په درلودو د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې دې ویروس ډېر پلی دی دغل تشاو خو شپیته زره کسان په کورونا امر شوی دی د نړۍ په وټلو مشرانو کې لدی وړاندې د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم کورونا شوی دی. امریکای جمهور پال سناتور ټیډ کروز ډاډ څرګند کړ چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره یې د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. او د امریکا حکومت تایید کړی چې په دې وروستیو کې پر یو شمېر شبکو سایبري حملې شوې دي. حکومت دا حمله لویه او دوامداره بللې. د امریکایي د چارواکو په وینا دا حمله د روسي هکرانو لخوا پلان شوی، خو په واشنگټن کې د روسي سفارت دغه تورونه رد کړي دي.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی
د رئیس صاحب جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګه د روانو لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناستې شته.
کاناډا او ناروې وایي په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د ملا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفی او روحانی شخصیت دا یو تاریخی ابیده بلل کېدای شي.
د نورستان د منډول اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو غوښتنه کوي.
حتی شپږ ساعته پیاله راځي او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه ویل هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړه ده. دغه سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوي خبرې به بریالی شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه ښیي چې د افغان دولت او طالبانو د خبرو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي سره لدې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو ورځ بلې ته د تاوتریخوالي کچه لوړیږي. د ناروی سفیر اولی اندرس په کابل کې د ښځو له لوري د سولې په تړاو په یوه جوړه سوې ناسته کې ټینګار وکړ چې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې په لوړ کچه تاوتریخوالی د سولې پر پروسې باور کمولی شي. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو او عامه باور د ساتلو لپاره د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوو.
دای ټینګار کوي چې طالبان اوربند وکړي د سولې پیل سوي خبرې به مثبت پایلې ورکړي. د ناروی سفیر وایي د راتلونکي کال د جنوري تر 15 چې د مذاکراتو د دوهم پړاو د پیل نیټه ده، د دواړو لورو پلاو لپاره ښه فرصت دی چې د راتلونکو مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. په دغه ناسته کې د کاناډا سفارت لومړي سکرټر ویشال کپور هم اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوي چې په ډیری هغو کې ژورنالیستان په نښه شوي دي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې د هیئت مرستیال ارناوز پاولز هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. ښاغلی پاولز زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له رامنځته شویو فرصتونو لا ګټه واخلي ترڅو د پایدارې سولې لپاره زمینه برابره سي. طالبانو د تاوتریخوالي او د بهرنیو هیوادونو د استازو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو ته د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له لوري د تیر په پرتله عملیات کم شوي دي. بلخوا د سولې په برخه کې د افغان ښځو د پیاوړتیا مؤسسې غړي لیمې انوري چې دغه ناسته د دوی له لورې جوړه سوې وه اندېښنه وښوده چې د سولې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کېږي او افغان ښځو ته یې په اړه معلومات نه شریکېږي.
ښځې د برابرو وګړو په توګه د هېواد د ټولو چارو په برخه کې د نظر ورکولو حق لري. له ښځو نه یوازې د هغوی د حقونو په اړه یې بلکې د هېواد د ټولو چارو په برخه کې باید ترې نظر واخیستل شي. افغان دولت باید له نورو اسلامي هېوادونو زده کړي چې څنګه یې د ډیموکراسۍ او اسلام ترمنځ د توازن ساتلو مدیریت کې بریالي وه. پایدارې سولې ته د رسېدو لپاره د ټولنې په کچه او د شخړو د مخنیوي لپاره باید د مصالحې میکانیزم جوړ شي.
بلخوا د هېواد لومړۍ میرمن بی بی ګل رولغنی هم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له سولې وروسته د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن غنی ویلي چې که چیرې موقت حکومت جوړ سي، اساسي قانون په خبره یې هغه قانوني سند چې د افغانستان د ښځو د برابرۍ ملاتړ کوي بدل به سي چې بیا به د ښځو ملاتړ له منځه لاړ سي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ښځو په دغه ناسته کې وویل چې د سولې په پروسه کې به د ځوانانو، ښځو او اقلیتونو په ګډون ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل سي. په افغانستان کې د ننه د سولې په اړه دغه ډول څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاوو دمه کړي او د افغان دولت مرکچي هیات افغانستان ته راستون سوی. همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغې ډلې یو لوړ پوړی هیات په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. فیروزه حسیسی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدنو کتنو عکسونه رسنیو ته لیږلي خو دا معلومات نه دي خپره کړي چې خبرې په کومو مسئلو ورټولې وي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته لاړ او له یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استازو او ځایي چارواکو سره یې وکتل. ښاغلی غنی داسې مهال کندهار ته تللی چې په وروستۍ اونیو کې په دغه ولایت کې په تیره بیا د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تودې جګړې شوې دي. د کندهار والی او د ارګ وسلاکار طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې راتلونکي خبرې دي په کندهار کې وشي. څرګنده نه ده چې په دغه ولایت د ښاغلي غنی سفر له دغه خبرو سره ارتباط لري او کنه لري. د کندهار د والی وهن بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر بنند د 215م اتل قل اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازو سره وګوري. ښاغلی احمدی دا خبرې له الیاس نوري سره په دې مرکه کې وکړي.
لکه څنګه چې تاسو خبرې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم ساعت مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مرکز باندې هغوی په 215 متل کل اردو کې د کندهار د بیلابیلو اقشارو سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د روانې پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په مخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوې ده د بیلابیلو اقشارو سره د لیدنې په مخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار چې ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه بارسته کسان ټول به پکې شامل وي. د دې سره د ریاست جمهور او وسر راغلي پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کومه لویه پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او که د سولې پر موضوع له قومونو، له مشرانو، د مدني ټولنو له استازو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وایي چې د کندهار والی هم وړاندیز کړی چې که د سولې بل پړاو خبرې کیږي نو کندهار آماده ده چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي.
بلې، موږ دا وړاندیز کړی دی چې موږ بشپړ چمتووالی لرو ترڅو د سولې د پاتې خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د ریاستي جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګه د روانو لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناستې شته او د کومې لویې پروژې په اړه باندې په اجنډا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوي. ولې په پلان کې وي ان شاء الله هغه هم د مسواک سره شریک شي.
په دغه سیاو وخت کې چې په کندهار کې په دې ورستو کې د زینو ورسوالیو په من جمله ارغنداب څخه د امنیو د زیاتوالي راپور نو ورکول کیږي، اشرف غنی د یوې ورځې لپاره د ولایت درزی، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بلا شک، رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواو هم دی، نو په هغه حساب باندې به د کندهار د عمومي امنیتی وضعیت د جاج اخیستلو په موخه باندې هم دلته د نظامي مسؤلینو او د ټولنې د بېلابېل اشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، ترڅو هغه اشار چې دلته باید مستقیماً د ډاډمن امنیت تامین په موخه باندې مرسته وکړي، همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې تر څنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار دو والی ویان بهیر احمدی و چلا اوسادی رادیو سره خبری کوله. همدا شیبه په کندهار کې د ولسمشر غنی او د قومي مشرانو او چارواکو غونډه پیل شوې ده، او د دې لپاره چې غونډه ده او د اوسادی رادیو خبریال هم په دې غونډه کې دی، نو د ټلیفوني تماس ورسره نشي نیول کېدی. کوشش کوو چې بیا هم په دې خبرونه او یا په راتلونکو خبرونو کې په کندهار کې د اوسادی رادیو له خبریال سره تماس ونیسو او له هغه څه مو خبر کړو چې شاغلی غنی په دې غونډه کې په خپل وینا کې ګډونوالو ته کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په غزنی کې د ملانوح بابا په نوم د یو مشهور صوفی او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه جزئیات را لېږلي.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتری واټن جنوب لویدیز لور ته د امدړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت ته مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لوی لار موقعیت لري. دغه زیارت ته له لرې پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې تر څنګ دغه زیارت تر انځوران هم د شی په مخه راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي، او د لویې لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي، زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله ابوالهار جلالزی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانۍ مخینه لري. دی وایي ملانوح بابا یو دیني عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت غزنی په واغز وندلو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته یې زده کړې هم کړې دي.
داسې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په مهال د واغز او اندلو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت و، دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهوري قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف شوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانوونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان له سیمې په تیښته بریالي شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د نجونو او ښځو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه ښوولې ده. په شمال کې د دې ادارې ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په دې اړه له بلخه د مجیب حبیب سي راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک میسون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1/3 پېښې ثبت شوي. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پېښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات ولای راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې یې د ښځو د قتل 25 پېښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشترین مورد قتل مو ده.
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پېښې ثبت شوي او شمېر یې 40 ته رسیږي. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو 12 پېښې ثبت شوي.
هادی ارمغان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پېښې 40 ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ټولې 315 پېښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهله حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهله وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشت.
هغه مهال به د تشدد پیښې کمیږي چې موږ ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی لرسي.
په همدې وخت کې د بشري حقونو خپلواک میسون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک میسون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د ګرځنده تلیفوني شبکو د فعالیت 2 لسیزې پوره شوې، خو د دوی په ولسوالۍ کې لا هم خلک له دې اسانتیا بې برخې دي. چارواکي وایي منډول کې د وسلوالو فعالیتونه د دې سبب شوي چې مخابراتي شبکو فعالیت ته پکې اسانتیا برابره نشي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کول ورته پیښ شي، نو باید تر ګوندۍ ولسوالۍ دعا پورې مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیز کې تر مرکز لری پرتی دی ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکو زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالي دوی لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1-2 ساعته پیاده روي، یا حتی 6-7 ساعته پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو 40 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاوو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لوی ولسوالۍ ده، د 80 کلي دی. په 80 کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په وخت کې دوا انتن د روشان د دوا کاله په دې خو په پلان کې لرله، نه اخیستې مودې منظور سوایده انتقال لپاره انتظار باسو نو تر اوسه پورې موږ موافق شوی نه یو چې خپل د روشان دوه پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کوم او دوه پای نورم پیشنهاد شوی ده چې څلور سي هغه د دوآب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول شوی ده.
نورستان غرنۍ ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمنې دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکي وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې له پامه غورځول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا وبال کبله د مړینو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي، خو پر دې سربېره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات زیات شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر د چهارشنبې په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا ویروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې چې چهارشنبې خبرې شوې، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د 48 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمېر 3200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پېښې تر 2500 واوښتې. د دې پېښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالاتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته د واکسین ورکړه به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیاته شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پېښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکوي. جرمني پرون د 925 نویو تلفاتو خبر ورکړ. ټاکل شوې ده چې نن د جرمني سر ریاسم انګلا میرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایونټیک کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر له نوې اونۍ دا واکسین په خپله خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 21 څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي. د کورونا واکسین چې دوه ځله باید وشي په بریتانیا ته، امریکا په متحده ایالتونو او کاناډا کې خلکو ته ورکول کیږي. د نظر پوښتنو له مخې یو شمېر امریکایان د دې واکسین په اړه دوه زړې دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن واکسین ترلاسه کړي. د ویلي دي چې دی به علني د خلکو مخکې واکسین وکړي چې امریکایان دې واکسین ته وهڅول شي. بایډن 78 کلن دی او کورونا ویروس د زړو لپاره ډېر خطرناک دی.
زمو شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانی پته ده. سات څلور بجې او 1 دقیقې شوې او سم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودي نیوړندې کوي.
له طالبانو سره د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلا مشورې پیل کړي. د پلاوی مشر معصوم ستانکزي نن دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه کړې. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللی او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیدکاته کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلي او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدکتو انځورونه رسنیو ته لیږلي دي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د ودې په هدف د غودري وړو هیوادونو د سوداګرۍ ګډه خونه جوړ کړه. په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د غاګام ته دولت د هغې تګلارې لمخې اوچت کړي چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کووید 19 ناروغي اخته شوی. د فرانسې ولسمشرۍ ماڼۍ په خپل ویبپاڼه لیکلي 20 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغې مثبت وخته چې بدن کې د دې ویروس لمړنۍ نښې نښانې ښکارا شوې. امریکایي جمهوری پال سناتور تید کروز ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین بیا غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي او د امریکا حکومت تایید کړی چې په دې وروستیو کې پر یو شمېر شبکو سایبري حمله شوې. حکومت دا حمله لویه او دوامداره بللې ده.
د روانې خبرونې په دوام کې 2 پروګرامونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کله. خو مخکې تر دې په بصره کې یوې ادارې د نابینا ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د عراق په جنوبي ښار بصره کې نابینا ښځې او کوچنیان په یو مرکز کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ لیک لوست هم زده کوي. ملالی بشیر د روټرز خبری آژانس په استناد په دې اړه راپور چمتو کړی دی. خو مخکې تر دې سپورتي خبرونه واوري.
په خوست ولایت کې د څو بیلابیلو ولایتونو له 15 کلنو د کم عمره ځوانانو د فوټبال غورلیک سیالۍ د خوست لوبډلې په بری پای ته ورسېدي. د خوست د فوټبال فدراسیون مسؤول عبدالفتاح واکمن نن ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کلنو فوټبال سیالۍ له 2 ورځو راپدې خوا په دې ولایت کې روان وي او 13 ورځې پای ته ورسېدي. د ښاغلي واکمن په خبره په یادو سیالیو کې د نورستان، لغمان، میدان وردګو، پکتیا او خوست ولایتونو لوبډلو ګډون کړی و. لغمان ولایت کې روز د والیبال درې ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د یاد ولایت شپږو غورو لوبډلو ګډون کړی و. په ورته وخت کې د دغو لوبو سمبالونکی احمد شاه وایي چې نن به د دې سیالیو نیمه پایلوبه او سبا به پایلوبه ترسره شي. او تېره ورځ د لیورپول فوټبال لوبډلې په خپل کور کې تاتنهام لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. راپورونو له مخې په شپږ وستخ کوکی محمد صلاح د لیورپول په ګټه لومړی ګول وکړ او په 90 دقیقه کې بابي فرمینو د همدې ټیم په ګټه بل ګول ترسره کړ. د تاتنهام لوبډلې لوبغاړی سون هیونګ مین په 23 دقیقه کې وتوانید چې یو ګول وهي، خو د لوبي تر وروستیو یا د لوبډلې د بل ګول چانس ترلاسه نه کړ.
زمو شخله ازادي راډیو اوري. په بصره کې وی ادارې د نابینا ښځو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د دې موضوع تفصيل ملالی بشیر وړاندې کوي.
دا د عراق په بصره ښار کې په هغه مرکز کې د نابینا ښځو ژغونه دي چې ښځو او کوچنیانو ته د لیک لوست تر څنګ د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره حرفوي زده کړې هم ورښیي. دلته دیرش نابینا ښځې زده کړې کوي. نبعاله دغو ښځو یوه ده. دا وایي
تاسې دلته ډېر نابینا خلک لیدلی شئ. زه یوازینی ښځه نه یم چې دلته زده کړې کوم. داسې موارد شته چې دلته یې د کمپیوټر او کالو ګنډلو په برخه کې د لوړې کچې زده کړه کړې. دلته شاعران هم راځي چې ښه لوستې دي. هدف مې دا دی چې دلته ډېر عالم کسان هم راځي. له همدې کبله موږ غواړو چې هڅې زیاتې کړو او له دوی څخه الهام واخلو.
د حبیب مطهر الاسد روزنتون په نوم یوې ادارې د نابینا کوچنیانو او ښځو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې د دغې ادارې په بصره کې نابینا کسانو ته د زده کړو دا ډول زمینه برابره کړې ده. د عراق تر څنګ دا ډول کورسونه له 2009 کال راهیسې په ایران او له 2004 کال راهیسې په کویت کې هم جوړ شوي دي. د حبیب مطهر الاسد روزنتون رئیس حسن حاجی په دې اړه داسې وایي:
موږ نابینایانو ته ورکړل شوی ټول پروګرام له ښوونکو او څارونکو سره یو ځای څارو. په دې کار سره موږ غواړو پوه شو چې دې پروګرام له دوی سره څومره مرسته کړې.
په دې اداره کې بینا او نابینا کسان د ښوونکو په توګه استخدامیږي او دوی کله ناکله خپل نابینا زده کوونکي حتی بازار ته هم بیایي چې هغوی د بصره ښار له بازارونو سره بلد سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره پا دیخ پرونه که پر ماشومان باندی دی کسی دی اغیز فکل خبری کهو. ای کسی دی ماشوم پر جوند او روزنه چه اثر لری؟
دی کسی پا وسیله پا ماشوم که زلورتو، پا ماشوم که خلاقیت، پا ماشوم که نوخت، پا ماشوم که شجاعت، پا ماشوم که پر نفس لور اعتماد، من کولی سو چی دی کسی پا وسیله دوی تا انتقال کن.
پا پایل که پا هم دیگل دیوی مور، ماشوم او خلق خبری او رو ور پسی پا دیگه گیگو چه ماشوم تا چه رول کیسه او ویلشی او لروانی ارخه هم ده ماشوم پا ذهن دی کیسو اثر چی رو دخ پروانه ما فرشتی مرسل جوره کرده. درنو دوستانو، ماشومان دی کیسو نکلونو او داستان لاری کولیشی چه قایق پخه توگه در کری او دی جوان لعص که ولارو سر بلد شی. پا کیسو که اتلان دیاغو مثبت او منفی کروره، نوی کلمه، ده کلمو لترکیب سخه جمله او داس نور دی ماشوم پزین که داس جوار زیخ پلوی چه بیای دی جوان تر پای هم نیری گی. ورانگه هاگه 15 کلن ماشوم ده چه لمور پلار او نور مشرانو سخه کسو تخه پا دقات سر اغواق نیسی او بیای نورو همزولو توایی. مرکه میو سره کرده دیاغه خواگو خبرو تا اغواق شی.
تو کلنه؟
پنځه کلنه.
تو اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي کنه؟
مور مې راته ویلي او بل پلار مې راته ویلي، نور مې راته ویلي.
د چی شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر بیا خو ما ته راسې بروي داسې.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی شي؟